زیاته مننه کوم وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. سلام اوریدونکو ته، دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري در تخبریږي. دویمه نیمایي یو کلیز رغګونو رادیو ډرامې او بحث ته ځانګړی دی. خو په لومړۍ نیمایي کې اوري چې په هرات کې چارواکي وایي د مرمرو د ډبرو کان یو شمېر پانګوال د امنیتي ستونزو په خاطر وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکوي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې اداره وایي د موبایل کریډیټ کارتونو د عوایدو د ټولولو په برخه کې فساد موجود دی. نور مهم راپورونه هم در تخبرو. خو تر مخ کې د افغانستان میونړی مهم خبرونه. مهم خبرونه دا دی. د هرات چارواکي تاییدوي چې د امنیتي ستونزو په خاطر په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمرو د کان ځینې پانګوال طالبانو ته پیسې ورکوي. د افغانستان لپاره د بښنې نړیوال سازمان مشر وایي حکومت باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي توګه وڅېړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اردن له پادشاه عبدالله ثانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره په یوې خوندي ساحې د احتمالي جوړولو خبرې کړي دي. رسول الله د افغانستان خبرونه ته. د هرات سیمه ایز چارواکي دا منی چې د چشت شریف ولسوالۍ د مرمر د ډبرې کان یو شمېر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دا کار ناقانونه دی او د وسلوالو ډلو د تقویت سبب ګرځي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر سعد خطیبي وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د کار پر مخ وړلو لپاره د خپل امنیت ټینګولو په خاطر مجبور دي وسلوالو ته باج ورکړي. د هرات سیمه ییزه اداره له پانګوالو غواړي چې وسلوالو ته د پیسې ورکولو پر ځای کولی شي له حکومت څخه د خپل امنیت خوندي کولو لپاره د ډیرو ځواکونو غوښتنه وکړي. د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمر او رخام ډبرو نږدې شل کانونه د استخراج په حال کې دي چې کارونه د امنیتي ستونزو په خاطر وخت ناوخته ځنډیږي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د وروستیو پیښو په اړه جدي اندېښنه لري. دغه سازمان د افغانستان برخې مسؤلې حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل دا په افغان دولت پورې تړلې چې په دې اړه جدي څېړنې وکړي او د پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
سازمان افده ملل از مسائل پیش آمده مخصوصا خشونت های اخیری که بر علیه زنان هم از طرف نیروهای
نوید بخنی نریوال سازمان ده پیخوشوی مسائل و پخاص توگه ده مخالفینو او زینو کورونه لخوا ده خز و پوراندی لرسته و تاوتریخوال و سخت اندیخنه لری. موگ لفغان دولت غوارو که ده قضیه جر و تیری او عاملین ده قانون منگولو ته وسپاری. اغلی مصدق ویل د بخنی نړیوال سازمان تملری افغان چارواکي ژر اقدام وکړي کنه د دې خبره ل ډیپلوماټیکو لارو به په افغان دولت فشار وارد کړي چې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي قضیه ژر وتیړي. د بدخشان چارواکو تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبه او سهشنبه پورس په یفتل بالا او یمګان ولسوالیو کې د کیوی او امیر بیګم په نومونو دوه ځواني خزي وژلي. په بلخ کې په دې وروستیو کې په کشنده ولسوالیو کې د وی خزي په غوګونه د هغې د میړه لخوا پرې شوي او په شولګره کې دوه وسلوالو یوه ځوانه ښځه په ډزو وژلې ده. د بغلان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پنجشنبه په ماښام د ملي اردو پر یوه اکمالاتي کاروان برید کړی. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابوري ازادي راډیو ته ویلي دا پیښه د دې ولسوالۍ په جاري خوشکا او چهارشنبه تیپا سیمه کې شوې چې دوه تنه پکې ټپیان دي. دغه کاروان د کندوز په لورې روان و. ښاغلي بابوري زیاته کړه د دې حملې په متقابلو ډزو کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمېر یې نه ده معلوم. د کندوز بغلان لویه لار د بغلان مرکزي ولسوالۍ څخه تیریږي چې ځینې برخې د طالبانو په واک کې دي. وسلوال مخالفین ځینې وختونه پر همدې لارې تیریدونکو پوځي اکمالاتي کترونو باندې بریدونه کوي. او تمه ده د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره نن خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. تر اوسه د دغو ډلو ترمنځ درې لوبې شوې چې درې واړه افغانستان ګټلي. د دواړو لوریو ترمنځ په پنځمه وروستۍ پنځه اووریزه لوبه کې د یکشنبې پر ورځ ترسره شي. تر هغې وروسته د فبروري په شپاړسمه د افغانستان ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د پنځو یو ورځنیو لوبو رسمي لړۍ پیلوي. رازو د سیمیو نړۍ مهم خبرونه ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اردن له پادشاه عبدالله ثانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ پرون په واشنګټن کې له پادشاه عبدالله سره لنډه کتنه درلوده. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د داعش په ماتولو کې د اردن په مهم رول ټینګار کړی او په سوریه کې د خوندي ساحې د رامنځته کولو په امکاناتو بحث کړی. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ویلي و د سوریې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کوي امریکا ته لکړول کېدو پرته وکول شي په خپل سیمو کې پاتې شي. ښاغلی ټرمپ د برخه کې د خلیج هیوادونو همکاري هم غوښتې وه. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي دغه ائتلاف په لویدیز بالکان کې د زیاتېدونکو بهرنیو مداخلو په راپورونه له نږدې تعقیبوي او د دغه بلاک هیوادونو سره مرسته کوي چې په وړاندې مقاومت وکړي. ستولتنبرګ د پنجشنبې په ورځ د بوسنیا هرزګوینا په مرکز رایوو کې د خبرو په مهال وویل چې ناتو په سیمه کې د روسیې د ډېرېدونکو مداخلې په اړه راپورونه لیدلي. په ځانګړي ډول نوموړي په 2016 کال کې د مونتنیګرو په سیاسي بهیر کې د روسیې د مداخلې خبره یاده کړه.
This is something we are following very closely. We work with partners to
خغله ستولتنبرګ وای موږ دا مسله لنګدي تعقیبو او د مونتنیګرو په ګډون ل خپل متحدینو سره کار کوو چې له هغوی سره د استخباراتي ظرفیتونو په پیاوړتیا او دفاعي تاسیساتو کې مرسته وکړو. تمه د مونتنیګرو روان میلادي کال له ناتو سره یوځای شي خو موسکاو د دې اقدام سخت مخالفت کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وی روسیا او ایران او ترکیه به د سوریې د سولې خبرو د هم دور لپاره د فبروري پر شپږمه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغون شي. د دوه خبرو لمړی دور د جنوري پر درويشتمه او څلورويشتمه نیټه ترسره شو خو ونتوانی دی د سوریې د شپکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي حل لارې په برخه کې پرمختګ ولري. په خبرو کې ګډونوالو د یو داسې میکانیزم یا ګډ عملیاتي ګروپ پر جوړېدو موافقه وکړه چې د سوریې د ماتېدونکو اوربند څارنه وکړي. په دغه ګډ عملیاتي ګروپ کې د دریو ګډو تمویلونکو هیوادونو لکه روسیه، ایران او ترکیه متخصصین شامل وي. موسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړي دي خو انقره د سوریه د حکومت د مخالفینو پلوي کوي. اټکل کیږي چې له 2011 میلادي کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړې پیل شوې شاوخوا 300,000 کسان وژل شوي او 1,000,000 کسان بې کوره شوي او په میلیونونه کسان چې ویل کیږي د سوریې له جګړې مخکې نیمایي نفوس جوړوي بې کوره شوي. د برېټانیې حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د عملي کېدو پلان خپور کړی دی. په دغه پلان کې چې د فبروري پر دوهمه خپور شو راغلی برېټانیا له اروپایي ټولنې سره د راتلونکو ژبرو اړیکو هڅه کوي خو په عین حال کې د کډوالۍ چارې او هم خپل قوانین په خپل کنټرول کې اخلي. دا پلان د برېټانیې د صدر اعظم تیریزا می هغه 12 لارښودي اصول تشریح کوي چې د اروپایي ټولنې څخه د بیلیدو لپاره ورکړل شوی دي. د برېټانیې وګړو د 2015 کال په جون کې هغه ټول پوښتنې ته رایه ورکړه چې له اروپایي ټولنې نسخه د برېټانیې د جلا کېدو په اړه ترسره شوه. د فبروري په لومړۍ نیټه د برېټانیې پارلمان د تریزا می پلان تصویب کړ چې ورسره له اروپایي اتحادیې سره د برېټانیا د جلا کېدو چارې پیلېږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ وبپاڼه کتلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د هرات چارواکي وایي په چشتو شریف ولسوالۍ کې د مرمرو د ډبرې کان ځینې پانګوال وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي چې دا کار د مخالفو کړیو د تقویت سبب ګرځي.
بعضی زدوبند های غیرقانونی با افراد مخالف مسلح دولت و پرداخت پول برای از اونا این سبب تقویه گروه های مافیایی و گروه های مسلح میشه.
لیداری فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک اداره وی د موبایل کریډیټ کارتونو د اوایدو په برخه کې فساد موجود ده. په دغه پروګرام کې د یو کلی زرغونو رادیوي ډراما درته په دوی منیمای کې خبرو.
زما به خیز رده چې ټول ژمای کوټه کې ډوډۍ پخه کم.
او هغه خبره شو وای خواندې خدای راته لای.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د هرات سیمه ایز چارواکي دا مني چې د چشتو شریف ولسوالۍ د مرمر د ډبرې کان یو شمېر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. چارواکي دا کار ناقانونه بولي خو د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دولت د سوداګرو د امنیت ټینګولو وړتیا نه لري نو ځکه دا کار کوي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په وروستیو کلونو کې د هرات د چشت ولسوالۍ د مرمر ډبرې په کانونو کې پانګوال نه امنۍ د خپلو کارونو په وړاندې لوی خنډ یادوي خو سیمه ییز چارواکي وایي د دغو پانګوالو ستونزې هواروي. د دغه ولایت چارواکي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مرمر ډبرې د قانونو پانګول د دولت له وسلوالو مخالفو ډلو سره غیر قانوني راکړه ورکړه لري. د هرات والی ویان جیلانی فرحت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پانګوالو دا کار د وسلوالو ډلو د تقویه کېدو سبب ګرځي. دی وایي له وسلوالو ډلو سره غیر قانوني جوړ جاړی او هغوی ته د پیسو ورکړه د دې سبب کېږي چې مافیایي کړۍ او وسلوالې ډلې پیاوړي سي او دا هیڅکله زموږ د منلو وړ نه ده. د هرات چارواکي له پانګوالو غواړي چې د خطر پر مهال وسلوالو ډلو ته د پیسو ورکولو پر ځای له دولت څخه د لا ډیرو امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړي. بلخوا د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر امنیتي ځواکونه د پانګوالو د امنیت په ټینګولو کې کمزوري ګڼي. سعد خطیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پانګوال د کار پر مخ وړلو پر وخت خپل امنیت ټینګولو لپاره مجبور دي وسلوالو ډلو ته باج ورکړي. دی وایي په جبري ډول کله چې یوه وسلواله ډله راځي او د خصوصي سکتور د کارکوونکو افراد تښتوي او دولت هم دا وړتیا نه لري چې دغه کسان د مخالفینو له منګولو وژغوري، نو دوی د یوه انسان د ژوند ژغورلو لپاره پیسې ورکوي. په دې کې شک نشته. د هرات د قانونو او صنایعو ریاست د معلوماتو له مخې په چشت ولسوالۍ کې د مرمر او رخام ډبرو شاوخوا 40 قانونه د استخراج په حال کې دي. د دغې ادارې مشر عبدالجمیل الیاس ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر قانونو د ایستلو کار د امنیتي ستونزو له کبله ټکنی دی.
همې فعلا ما از ده معدن مرمر داریم در چشت سره.
دی وایي اوس مهال په چشت کې 14 قانونه دي چې 15 یې د رخام او نور ټول د مرمر ډبرې دي. پر دغو قانونو کار کېږي، رایستل کېږي، خو له بده مرغه له دې کبله چې امنیتي وضعیت منظم نه دی د ځینو کارونه په ټپه ولاړ دي. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د مرمر قانونه هغه څه دي چې د وسلوالو ډلو په میدان تړولی دی. خو داسې خوشبیني هم شته چې د هرات چشت ترمنځ سړک په پخولو سره به د دغې ولسوالۍ امنیت ښه سي. ټاکل شوی د هرات چشت سړک د ایټالیا په مرسته د 2 میلیون یورو په ارزښت پوخ سي چې کار به یې په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړ سي. د دغه سړک جوړول د سلما بند او هم د مرمر ډبرې د قانونو له کبله د اهمیت وړ دی. تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د دغه سړک د جوړېدو قرارداد لاسلیک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه اداره تور پوری کوي چې د مخابراتو وزارت ځینې چارواکي په فساد کې ډوب دي. د دې ادارې د تفتیش عامر فایز سوهاک ټینګار کوي د مخابراتو وزارت ځینې چارواکي د هغه سیستم د فعال کولو مخه نیسي چې د کریډیټ کارتونو د عوایدو دقیق ارقام ښیي او له دې لارې د خبره ناقانونه پیسې ترلاسه کوي. عباد الله حنانزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
فساد هغه پدیده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ادارې په اړه اندېښنه لري او وایي چې د مخابراتو وزارت په کې ډوب دی او تور پوری کوي چې د یاد وزارت کلیدي چارواکي د فساد پراخېدو ته زمینه برابروي. د دغه ادارې د تفتیش امیر فایز سحاک ټینګار کوي چې د دغه وزارت کلیدي چارواکي او رهبری د هغه سیستم د فعال کولو مخه نیسي چې د کریډیټ کارتونو د عوایدو دقیق ارقام ښیي او له دې لارې غواړي چې غیر قانوني پیسې ترلاسه کړي. خغل سحاک وایي دغه موضوع لا هم نه دروخانه چې هغه 10% پیسې چې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه دولت ته ورکول کیږي واقعي دي او کنه. دای وایي په وزارت کې یو شمیر ثواب ورکوونکو مونږ ته ویلي چې د آر ټی ډی ایم ایس سیستم په خصلو سره د مخابراتو وزارت د رهبرۍ د غیر قانوني عوایدو منبع لمنځه تلله. د مخابراتو وزارت د رهبرۍ د غیر قانوني عوایدو منبع لمنځه تلله او هغوی نشو کولای چې ډېرې پیسې ترلاسه کړي. بل دا چې د رهبرۍ په وړاندیز داسې کسان وزارت کې ټاکل شوي چې د امتحان مخکې سوالونه ترلاسه کړي. د یادونې د کله چې ولسمشر د مخابراتو د وزیر دنده وزنډوله په دغه وزارت کې د فساد د زیاتېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د ښاغلي وحیدی د فساد قضیه د لوی څارنوالۍ تر څېړنې لاندې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مخابراتو وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې مخکې یاد وزارت ویلي د موبایل د کریډیټ کارتونو د عوایدو په راټولولو کې شفافیت په پام کې نیول شوی دی. د حکومتي خدمتونو د برېښنایي کولو لړۍ، د عامه پوهاوي د کچې لوړول او د وړتیا پر بنسټ د کسانو ګمارل د مخابراتو وزارت د لومړیتوبونو څخه و، خو د مک کمیټې په خبره دغه وزارت په ټولو کې پاتې راغلی دی. په ورته وخت کې په عامې روغتیا وزارت کې د فساد له منځه وړل بله هغه موضوع ده چې د یادې کمیټې په راپور کې پرې ټینګار شوی دی. خو د کمیټې غړي بیا په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره هیله مند دي. د دغې کمیټې یو غړي مارک پی په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل نړیواله ټولنه پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه باید جدي ونیول شي. هغه مرستې چې د بروکسل په ناسته کې د افغانستان لپاره ژمنه شوي د دې ښکارندویه کوي چې نړۍ د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده، خو ممکن نړیواله ټولنه د دغو مرستو په اړه محتاطانه عمل وکړي، څرنګه چې یو شمېر هیوادونه د دې شاهد و چې مرستې په دغه هیواد کې ضایع شوې. مګ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې په دې کچه د فساد موجودیت ته په کتو نړیوال به له افغانستان سره په خپلو مرستو کې احتیاط وکړي. د دغه کمیټې د غړو په خبره مرسته کوونکي پوهېدلي چې له دغه هیواد سره څومره مرسته شوې پیسې غلا شوې دي.
ازادي راډیو تا غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون غړي سوریا سبهرنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل روان کال په 9 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 3000 قضیې ثبت کړې دي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو زیاتوالی مني او وایي تر هغې چې د دغو قضیو عاملین ونه نیول شي او جزا ونه ویني دغه پیښې به کمین نشي. بلخوا د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ ژمنه ده چې دې ډول قضیو ته ځان ورسوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د بدن د غړو پرې کول، وهل ټاکول، کم عمره ودونه، ښځې له حقونو بې برخې کول، جنسي تیری او داسې نور هغه ستونزې دي چې افغان جون او مېرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې د دغو پیښو عاملینو ته جزا نه ورکول، د مجازاتو پر وړاندې د معافیت دود، اداري فساد، قانون ته د ښځو نه لاسرسی او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د دغه کمیسیون غړي سوریا سبهرنګ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه دوی د روان کال په 9 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي سباندې 3000 قضیې ثبت کړي دي.
خشونت متاسفانه که علی زنان مخصوصا خشونت های خانوادگی
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او پتیره کورنۍ تاوتریخوالی لبد مرغچی فوق العاده پراخ شوی، همدارنګه رواني او فزیکی تاوتریخوالی په زور ودونه او ناموسی وژنې هم ډیری شوی او یو کس په ډیر اسانۍ سره خپل میرمن یا لور وژني.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي چې په تازه شپو ورځو کې د بلخ ولایت د کشنده په ولسوالۍ کې یو کس د خپلې مېرمنې دواړه غوږونه پرې کړي دي. دغه درویشت کلنه مېرمن چې زرینا نومیږي ازادي راډیو ته له دې سره د دغه چلند په هکله وویل.
مرفتم چې خواب شدم لیاف ته دقات کده بود د زیر لیاف درم
زه لاړم هلته ویده شوم. دی د اخبارګي بلستنی لاندې ننوتی و زه یې په څنګ کې پریوتم او ویده شوم. دی د شپې 3 بجې پاتېدلې رسی را اخیستی او زما دواړه لسونه او پخې زما په صدر او رسی وتل. هر څومره چې غې چې می وهلې رحم یې را باندې و نه کړ، غوګونه او ویخته یې را پړې کړ او بیا یې خوشی کړم.
د بل خولید زوی روختون ډاکټران د دغه پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی ګڼي. زرینا یوازینی مېرمن نه ده چې تاوتریخوالی ورسره کیږي، بلکې د هیواد په ځینو سیمو کې ګڼې مېرمنې په مختلفو تورونو د وسلوالو طالبانو لخوا هم په ډزو وژل شوي دي. د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې تېره ورځ د دغه ولایت د یفتل ولسوالۍ د خمبیل په سیمه کې یوه 20 کلنه نجلۍ د طالبانو د یوه قمندان سیف الله لخوا د نجلۍ د کورنۍ د غړو په مخ کې په ډزو ووژل شوه. دغه چارواکو دا هم ویلی چې سیف الله نومې دغه نجلۍ غوښتې وه او دا کار یې له هغې وروسته وکړ چې د نجلۍ د کورنۍ لخوا ورته منفي ځواب ورکړل شو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدل مني او وایي چې دغه وزارت د روان کال په درېمه روبه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 1,520 قضیې ثبتې کړې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل مجرمینو ته سزا نه ورکول او په علني توګه د دغو پیښو د عاملینو نه محاکمه کیدل لامل شوي چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي.
مجرمینو ته باید جزا ورکړل شي. غواړو ځینې علني محاکمه شي څو نورو ته عبرت شي. کله کله موږ بې باوره کیږو. مثلا د فرخوندي قضیه ډېره ځنډینې شوه ځکه چې یوه بوږنوونکې قضیه وه او باید ډېر ژر فیصله او قانون پرې پلی شوی وای.
مرمن وردک له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغسې پیښو عاملین دې ونیسي او قانوني چلند دې ورسره وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان پولیس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د دغسې پیښو د عاملینو په نیولو کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د روان کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1000 قضیو ته رسیدګي کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان هم مصمم و متعهد است.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په برخه کې ژمن او مصمم دی. د دغو پیښو عاملین د قانون منګولو ته سپاري او سپارلی دي. دا ډول ډېرې قضیې محاکمو ته سپارل شوي دي. موږ همدا اوس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي داسې قضیې لرو چې عاملین یې په لنډ مهاله، منځني، اوږد مهاله بند او حتی په اعدام محکوم شوي دي. ځینې یې نغدي جریمه شوي او په عملي توګه په زندانونو کې پراته دي.
د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د باور کموالی او پر دغو قضیو د زورواکو نفوذ سبب شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي. دوی دا هم وایي تر هغې چې د دغو پیښو عاملین په علني توګه محاکمه نه شي له هېواده به دغه ستونزه هم ورکه نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
زمو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
نن د جمعې ورځ د خبرونې په دویمه نیمه کې د یو کلی زرغګونو ډراما ورپسې بحث درته خبرو. په بحث کې له تاسې د هغو ستونزو ځوابونه اورو چې نجونې د تعلیم په برخه کې لري. نو ستاسې په سیمو کې د زده کړې په وړاندې اساسي ستونزې څه دي او تاسې څه حل لارې لټوئ؟ تر هغې چې خبرونه پیلېږي تاسو خپل نظر په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شمېته شمېرې موږ ته پرېږدئ. د کندهار په ښار کې په نهمه ناحیه کې یوه ماشومه نجلۍ په پولیو یا په ګزړن اخته شوې ده. دغه ماشومه د دې لپاره په دایمي فلج اخته شوې چې له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې ده. دا په 2010 کال کې د پولیو یوه مثبته لومړنۍ پیښه بلل کېږي. صادق رښتینی د دغې وړې نجلۍ کور ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
په پولیو اخته سوې ماشومه رازیه نومیږي او 11 میاشتې عمر لري. د رازیه کورنۍ چې تازه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راستنه سوې اوس د ښار د نمې ناحیې یا لوی ویلې په سیمه کې ژوند کوي. په کندهار کې د یونیسف ادارې د واکسین د څانګې د عامه پوهاوي یو مسؤل قاري رفیع الله ازادي راډیو ته دا تازه پیښه تایید کړې او وایي چې دا په ټول افغانستان کې د 2010 کال د پولیو لومړۍ پیښه ده. د ښاغلي رفیع الله په وینا دا پیښه ښکاره کوي چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایرس نه دی ختم شوی او پر اتلونکو کې لا هم د دې سیمې ماشومان ته غواښتې.
درځي په نامه ماشوم چې اوس نوې په د پولیو په دغه مرزې باندې مبتلا شوی دی دا په د کندهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې لومړنۍ پیښه ده. او په تیر کال کې موږ په دغه ځون کې دوی واقع درلودلې او خوشبختانه چې په دغه کال دغه کې په نورو لسالیو کې په 6 کال هیڅ واقع نسته. متاسفانه دا یوه واقعه دغه شوې ده چې د اوس شمو شتون معلومات کوي موږ دلته چې ما ورته راولو په بعض دورو کې واکسین اخیستی او په بعض دورو کې د واکسین سپاته سوې ده.
په پولیو د اخته سوي ماشومې اکال محمد وایي چې د ماشومې پلار د واکسین سره سخت مخالفت درلود، خو اوس پر دغه پیښه سخت خواشینی سوي. د لال محمد په وینا راضي او د کورنۍ نور ماشومان ته د دې د پلار څخه په پټه یوازې درې ځله د پولیو واکسین ورکړي.
دغه پښنی اداره کم سوی د مور ډېر زیات په خبرې ده. اولین مشکله مقصد چې دا زما وریره ده، یعنې پلار یې وایي چې وایي چې زما ژوند وسي بیا به زه پښنی بیا واکسین نه پرېږدم. مقصد او واکسین به هر ځای ورکوم، که چیرې د نه پاتې سي بیا به کینه کوته پسې وړم. لی ده
د راضیې کورنۍ له دې امله چې خپلو ماشومانو ته یې پر وخت واکسین نه ورکړي پښېمانه دي او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هېڅ یو ماشوم له واکسین څخه پاتې نه سي.
دغه یوه لورې ده مقصد او ډېر زیات په خبرې هم دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي توندلاري د مذهبي ازادیو په وړاندې یو اساسي ګواښ دی او ژمنه کوي چې دا ګواښ به له منځه وړي. ډونالد ترامپ په امریکا کې د مذهب د ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه، خو هغه یو ځل بیا د خپل وروستي اجرایي فرمان څخه دفاع وکړه. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې په خپلې وینا کې وویل چې نړۍ د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د یوې لوی سطحي تاوتریخوالي شاهده ده. ترامپ ویلي دغه زور زیاتی چې د دین او مذهب په نوم کېږي باید له منځه یوړل سي. ولسمشر ترامپ په ځانګړي ډول په امریکا کې د مذهبي ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه.
America must forever remain a tolerant society where all faith.
دوی امریکا باید تل یو زغملرون کې ټولنه پاتاسي. دا سيځي چې ټول اديانو ته پکښې درناوي وسی او دا سيځي چې زموږ ټول وګړي پکښې د خوندیتوب او امنیت احساس وکړي.
Citizens can feel safe and secure.
د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره د روسي پریکړې له کبله چې هغه واته د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د ورتګ بندیز ولګوه تر سختو انتقادونو لاندې راغله. د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، عراق، سوریه، سودان، یمن، لیبیا او سومالیا وګړي نسي کولای امریکا ته ولاړ سي. د دې اجرایي فرمان منتقدین ادعا کوي چې د دغو کسانو ممنوعیت د دین پر اساس سوی دی، خو ډونالد ترامپ یو ځل بیا له دې فرمان څخه دفاع وکړه او وایي چې هدف په سرحدونو کې د کنټرول او ارزونې ډیروالی دی. دوی وایي امریکا ته د خلکو د ورتګ په برخه کې د دغه هیواد له سخاوت څخه ناسمه ګټه اخیستل سوې ده.
In the coming days we will develop a system to help ensure that those admitted into our country.
دوی وايي په څور اتلونکو ورځو کې موږ یو سیستم پیلوو څور ډاټ تر لاسرسي هغه کسان چې زموږ هیواد ته ننوځي زموږ شخصي او مذهبي ازادۍ او ارزښتونو په بشپړ ډول مني او هر ډول ظلم او تبعیض منع کوي. موږ غواړو چې خلک زموږ هیواد ته راسي، خو موږ غواړو دغه خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی وکړي او له موږ څخه کرکه ونه لري.
Not to hate us.
د امریکا ولسمشر ویل چې نړۍ په ستونزو کې راګیر ده او د هغو ستونزو په هواري کې هڅه کوي.
ازادي راډیو اوري. ایران د امریکا د حکومت وروسته پریکړه چې د بالستیک توغندوی د اسموینې لکبلې رسمان دغه هیواد ته خبرداری ورکړې یو پارونکو اقدام بللې. امریکا ویلي ایران د دغه توغندي په اسموینې سره د امنیت شورا له پریکړې سرغړونه کړې. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه اقدام چې تهران ته د یو توغندوی ازموینې له کبله رسمن خبرداری ورکړی پرونکی ګام بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د پنجشنبه پر ورځ ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا ادعا بې اساسه، تکراري او پرونکې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین د چهارشنبه پر ورځ اعلان کړی و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما تر واک لاندې ادارې ونه سو کولای چې د تهران قانون ماتونکو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. نوموړي وروسته وویل له همدې شیبې ایران ته رسما خبرداری ورکوو. فلین زیاته کړه دی وایي د بالستیک میزایل وروستۍ ازموینه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2201 مادې سره په واضح ټکر کې ده. په دغې مادې کې له ایران غوښتل شوی چې د اټومي سروکو د انتقال وړ د هیڅ ډول بالستیک توغندیو فعالیت ترسره نه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویلي چې د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وروستۍ وینا دا ډاډ ورکوي چې امریکا د دغه سې کړنو په خاطر چوپتیا نه غوره کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپله ټویټر پاڼه په یوه پیغام کې پرون ویلي چې د ایران مشران باید د هغه اټومي توافق له کبله چې امریکا ورسره لاسلیک کړی منندوی اوسي. ولسمشر ترامپ په خپلو دغو څرګندونو کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون ته اشاره کړې ده. هغه په خپله ټویټر پاڼه کې زیاته کړې چې ایران د ماتېدو په حال کې و چې امریکا په خپل اټومي تړون او $150 میلیون سره ایران بیرته ژوندی کړ. ولسمشر ترامپ پرله پسې ډول د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون چې په 2015 کال کې لاسلیک سو انتقاد کړی دی او هغه یو کمزوری او بې ګټې تړون بللی دی. ایران د دغه توافق پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی او په بدل کې پر دغه هیواد ځینې لګیدلې بندیزونه لرې سول. که څه هم تهران تر دې توافق وروسته څو ځلې بالستیک توغندي ازمویلی دی، خو د تېرې یک شنبې د ورځې ازموینه هغه څه ده چې د امریکا د نوې ادارې د کار له پیل راوروسته سوې ده. ایران وایي دا کار یې د معمولي دفاعي وړتیا د پیاوړي کولو یوه هڅه وه او د امنیت شورا پرېکړه لیکې نه دی نقص کړی. ایران وایي دغه هیواد د اټومي وسلې د پرمختیا نیت نه لري.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډو خبرونو ته. د هرات چارواکي تاییدوي چې د امنیتي ستونزو په خاطر په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمرو د کان ځینې پانګوال طالبانو ته پیسې ورکوي. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر وایي حکومت باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي توګه وڅېړي، که نه دغه سازمان به په ډیپلوماتیکو لارو نه په افغان دولت فشار وارد کړي. د بغلان چارواکي وایي وسله والو طالبانو د پنجشنبې په ماښام د ملي اردو پر یو کاروان برید کړی دی. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله او د زیمبابوې الف لوبډله به نن څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اردن له پادشاه عبدالله السانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره په یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړي دي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دغه ائتلاف په لویدیز بالکان کې د زیاتېدونکو بهرنیو مداخلو راپورونه له نږدې تعقیبوي او د دغه بلاک هیوادونو سره مرسته کوي چې په وړاندې مقاومت وکړي. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه، ایران او ترکیه به د سوریې د سولې خبرو د دوهم دور لپاره د فبروري پر شپږمه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې راغونډ شي. نننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. زه صفي الله ستانکزی له تاسو اجازه غواړم. له دې وروسته د یو کلیز رغګونو راډیو ډراما او په دې اړه وروسته بحث واورئ.
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې ښوونکی عادله ټولګي ته راغلی و شاګردان یې درسونه ته تشویقول، او دا یې هم ورته ویل چې کتابونه مو باید ښه پوخ کړي وي چې له زړېدو وساتل شي. له بلې خوا شفیقه او زرمینه په یوې نوې خبرې غږیږي. په دې وخت کې دلاور خان هم راځي او یو خزیره یوري وای وری چې دا خزیره څه دی.
راځه شفیقې، کوټه خته او د شوي دا چایم تیار دی، پیاله به در ډکه کم.
زرمینې، دا له یوې کوټې بلې کوټې ته میلمستیا مخ ښه خوند کوي. اصلا هم لاړ ووت.
ښه دې وکړه، کله راځې؟ یو ساعت کی به دې پام په بله کېږي. زما خو دې ژمي کې سم زړه په تنګېږي. واخله توده ډوډۍ.
زنده اوسې. ښه، ته لکه چې نن په بخارۍ باندې ډوډۍ پخې.
هو، کوټه سړه وه. ما ویل چې بخارۍ اسې لګوم ډوډۍ به مور باندې پخه کړم.
سپما کېم ښه، دو مصرفه دي یو شو.
زما بیخی زړه دی چې ټول ژمی په کوټه کې ډوډۍ پخه کړم.
او هغه خبره شوه، وای خوند یې ښه دی راتلی. رښتیا هغه د ګلالۍ خسر خو به بېرته پښمانه شوی نه یې. زما خو هېڅ باور نه راته چې له خپل خره دې کته شي.
نه نه، ګل هغه داسې اصلاح شو چې اوس پر هغه خپل ضد پښیمانه دی. مونږ هم ورته حیران وو.
خود به پښیمانه وي نو نه یې زوی راضي و نه ګلالۍ راضي وه. بس دای شله و چې زه ګلالۍ خپل بل زوی ته نکاح کوم. هغه څه نومېده؟
قسیم. قسیم نومېده. ګل آغا دا خبره هم نیولې وه چې همدا مو رواج دی چې د کور کونډه باید لیوره ته نکاح شي. توبه مې دي خدایه.
احتیاط کوه زرمینې چې لاس دې ونه سوځې.
شفیقې، دلته یې د وراندارې سره
او ستړی مشه
دلاور لاله ستړی مشه
خیر وسی ستاسو غږ ما اورېده خو تاسو زما غږ نه اورېده رښتیا نه این چیرته دی
هغه هم تا سره ووت ما ویل تا سره تلی
نه ما سره خو نه و خیر بل چیرته به کار و هلته به تلی
د اسلام پلاره پیاله درته ډکه کړم
هو یوه مړۍ توده ډوډۍ مو سره راکړه اوهو څومره ښه تازه چای دم دم کړی دا توده ډوډۍ به ورسره څومره ښه خوند وکړي
لالا شفیقۍ خور ته مې د خپلې وریجې کیسه کوله خبر به یې چې ګل آغا غوښتل خپل بل زوی ته یې نکاح کړي
هو شکر چې غریبه بچ شوه
په هر څه خبر یم شفیقۍ پرېږدئ نورې دا خبرې زموږ په کیسه کار دی هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي
وی د اسلام پلاره ولې داسې په قار سوې
بدمشه ما شومانو دا څه علمونه کله ولای زه خو لا شي ما شه بس تر ګوتر الوی گئی ما واده خونه ده شدا سره باندې ټول یستای
هاي هاي خدای دادا د خپل جوړه خبره ته باندې ملټوا مجرات خو نه چ واده واده یاده والکا
نمونه مرانه ایر شو وخت مزای کوي اوا سړه ده دا د نل زاینه کرا کرا په نخه کوي چې سنجش ورته وکو
زما ده خو د سړی هوا هغه م به نه کوې زړه ته بدمشه د خان اکرم خان توده حجره او د وچې غوښې شوروا مو له سره جار
خدای داده لږه خوشه چې دغه ځای به ونیسو د دې ځای نه به اندازه واخلو
نه
ولې وه خدای داده خوشه کنه
یو ګام هم خوا نه شم تلی ډېر حوصله مې درته وکړه زړه ته بدمشه یو نال باید زما د کور دروازې ته جوخت راشي
خدای دادا تو خو لکه چې رښتیا کور ته نال کش کوې
نه دای بټوکی کوي ځکه موږ تاسې له اوله داسې ویلي وو چې پنځه کورونو ته یو نال په نظر کې ونیسو
او داسې یو ځای کې باید وي چې پنځه واړو کورونو ته د اوبو راوړل یو څه ناڅه اسانه وي
خدای دادم پوه شوی چې ته غواړې نل ستا د کور مخې ته نږدې وي
نه نه دلاور خانه داسې خبره نه ده
ګورې وورونو لانجه مه جوړوئ دغه کور د هر چا چې دی زما د سنجش سره سم په دې پنځو کورونو کې منځنی کور دی
انجینر صاحب تم لکه چې د ملک نواب په طرف یې که څنګه
زه خپلې وظیفې ته راغلی یم د چا طرفدارۍ ته نه یم راغلی که تاسې دومره خبرې وکړئ کار به پاتې وي ورځ به بېګای
بس تاسې خپله له ځانه پوره یاستئ ما ته ضرورت نشته زه لاړم زما خپل کار دی اصله مرازه بچه
ته ورځه پلاره شېبه وروسته درځم خدای داده د انجینیر له کومه راغلی
له ولسوالۍ نه راغلی حساب کوي چې څونه څه پکارېږي
دا حساب چا ته ورکوي
اما هغوی ته که نه چې دا مرسته کوي هغوی ته معلومات ورکوي
والا انجینر صاحب لږ وخت کې دې ډېر کار وکړه نامې خدا دا د خلاص دې کړه
او کار خلاص شو بخیر دا وسایل بم دې بکسې ته واچوم او زه به هم لاړ سم بخیر
نه نه بې ډوډۍ څنګه رانه تلی شي بس هر څه چې تیار دي تیار دي
ښه مونږ کرام ډوډۍ تیاره ده که تاسو ورته نه وکړی ما سره به تلی وو خی زه به لږې مستې راواخلم
هو ښه به نه دی جوړه شو چې مېلمه له ملک صاحب سره لاړ
ما خپله برخه ډوډۍ زه هم وروړم زړه د بدمشه خو ته به لکه خپل پلار په اړه خبره کې ځان نه بندوي پوه شوې
خدای دادا د پلار په مخ کې به م داسې خبرې کولی شي او که نه
ته پرېږده دا خبرې اوس وړوکی خانه ته دېخوا راشه ځان دې ناګاره اچولی زړه د بدمشه که دې پام نه دی د واده بندوبست دې وکه والکه
په څه ناګاره او ما خو څو ځله درته ویلي چې له واده نه زه تېر یم څه چې ما غوښتل هغه ونه شول
زړه دې بدمشه نور نو هغه دیوالونه ونړېدل که په نیمه پوهې کې ګلالۍ د ناوړه دود له بنده ازاده شوه دا خبره درته کوم
افغانستان وطن
وانجلی مرسال تا لسو وقتا چه داسی کروپ خیاتی تا ناسته بس دی دملا مره با دی خرابی شی
اوهو موری او گیمی سامی پا دارد شوی او خلک پاتی دی بس گندلی بو بولا او پا توکو توکی می داده یو جور جامی بو گندلی
چان دی دیر پیستره که بلا ورز با دی کانکور امتیان ور کهوی بیا دی خیاتی چنگه کهوی وانجلی
چا؟ پلار می اجازه را کوی؟
نو پلار خود لپانتونه نرا گرزوی امتیان خوب خود بر کوی
اوف ما ما فکر وکړه چې پلار مې اجازه راکوي چې نظامي درس ووایم. مورې، که اجازه رانه کړي دا ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
کوم ارمان لورې؟
سلام پلار جانه.
وعلیکم سلام.
ستړی مه شې، د مرسل پلاره؟
خیر یوسې، زما د پوښتنې ځواب مې رانه کړه چې کوم ارمان؟
هماغه د ویل یې که پلار مې اجازه رانه کړي چې نظامي درس ووایم ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
ارمان دې پوره کېږي لورې، د کانکور لپاره دې ښه درس ووایه، کوم څه چې غواړې ولولې هماغه ولوله.
رښتیا وایې پلار جانه؟ سړیه، ته خو پوهېږې چې مرسل غواړي پولیسه شي یا مقصد نظامي برخه کې درس ووایي، هماغه اجازه دې ورکړه؟
نه، هغه نه کېږي.
وای پلاره، خو تا ویل چې په خپل زړه.
لورې، ټوکه مې وکړه، د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځم. تا هم همدا خبره کوله چې خلک خو هر څه وایي.
رښتیا وایي؟ اجازه دې راکړه؟
هو لورې، تا لی دې ښېوې. له خپل ملګري سره مې دا ستا غوښتنه یاده کړه چې پوه شو زما خوښه نه ده. ډېرې کیسې یې راته وکړې، هغه قاضي چې وو.
ښه، رایاد شو.
د پخوا زمانو مثالونه یې راکړل، ویل یې چې دا خو نوې خبره نه ده، هم د اسلام په سر کې ښځو په سیاست او نظام کې برخه درلوده.
ګوره پلاره، ما خو نشو درته ویلی، یوازې خو موږ مسلمانان نه یو. وایي آن په عربستان کې هم ښځینه پولیسان او ښځینه سران والا نشته.
ښه نو، ته هم ورشه د هغوی سیاله شه او ورسره سیالي شروع کړه.
درس مو خلاص شو معلم صاحب؟ او د نن ورځې درس مو همدوم رو. زما له خدای مو درس زده کېږي؟
او زده کېږي مو.
د ټولو زده کېږي؟ په رقم چې تاسې ته اسانه وي راته ووایي.
که زه یو څه ووایم خفه کېږي خو نه معلم صاحب؟ که مې درس هم نه زده شوی سبا یې بیا راته وایي.
او خامخا به یې درته وایم، تر څو مو چې زور درس نه وي زده کړی نوای درس نه درکوم.
زما خو ډیر زر زده شو. شفیقې، ته خو ځوانه یې، فکر دې ښه کار کوي چې زر دې درس زده شو. زه دومره نشم کولای.
تم تکړه یې اجرې خورې، خو زه پوه نه شوم، یعنې ډیر درس مو لوسته؟
او موږ په دوه ورځو کې دومره درس لوسته.
سمه ده، له دې نه وروسته به لږ درس وایو.
خبره ده.
خو ګورې، لږه کورنۍ دنده باندې درکوم.
زه پوه شوم، همدا درس ولیکو؟
هو، دا درس به ولیکئ. خو له دې بل کتاب نه مې یوه پوښتنه جوړه کړې، د هغې ځواب هم راته راوړئ.
ښه، هماغه د اتلانو ښځو کتاب نه؟
هو بالکل. د لومړي درس یوه برخه مې ټاکلې چې تاسې به یې سبا ځواب راوړئ. آسانه خو ډېره مهمه پوښتنه ده.
ښه، څه شی ده پوښتنه؟
اورېدلې به مو وي چې بی بی خدیجه د ستر پیغمبر میرمنه یوه سرمایه داره ښځه وه. دا پیدا کې چې بی بی خدیجه څه کاره وه او په کاروبار کې چا ورسره مرسته کوله.
زه خو نه پوهېږم څنګه به یې پیدا کړم.
لار چا نه پوښتنه کولای شي؟ د کورنۍ له مشر نه، له ملک صاحب نه، او یا هم له ملا امام نه.
زه خو د جمیل د پلار نه پوښتنه کوم.
بلې، د ازادي راډیو درنو اوردونکو، اونیزه ډرامه مو واورېده. اوس د یو کلی زرخګونو ډرامې اړوند ژوندۍ بحث ته مو چې تر 9 بجو دوام کوي. زه یوسف زدران هرکلی کوم. تاسو هره جمعه دا وخت پر ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث اورئ. په تیرو خبرونو کې مو له تاسو اورېدلې چې د نجونو او میرمنو د زده کړو پر وړاندې ډېر خنډونه دي. خو د دې خنډونو حل لارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې له تاسو او دلته په سټوډیو کې د یو مخکښې فعالې لیما سپېڅلې سره په همدې موضوع غږېږو. اغلې لیما، خبرونې ته په خیر راغلې، ستړي مشي.
تازه هم خپل سلامونه او نیکی هیلې اوریدونکو ته او لومړی تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ صحت مند اوسئ.
زیاته مهرباني، مننه چې زموږ بلنه منلې. دلته را سره یاتمن په موضوع به خبرې کوو، کوم موضوع چې مخکې بیان کړه. خو ګوردونکو، په خبرونه کې تاسو هم شامل وو، نو که برخه را سره اخلي 0992935540 او 0898255 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي. خو له تاسو دا اورو چې ستاسو په سیمو کې د زده کړو او سواد پر وړاندې عمده ستونزې څه دي او د حل لپاره تاسو څه وړاندیزونه لرئ. خو لیمې مخکې له دې چې اورېدونکو ته ورشو تاسو ته راځو او له تاسو پوښتو ماشاءالله اوس تاسو یو موقف کې کار کوئ، تعلیم مو کړی دی، یو ځای ته رسېدلی یې. په داسې حال کې چې د زده کړو پر وړاندې د ډېرو خنډونو ویل کېږي، تاسو څنګه د دې خنډونو سره مقابله کړې او تر یو ځایه رسېدلی؟
البته په لومړي سر کې باید ویم چې ژوند سراسر مقابله ده، مبارزه ده، چې هر انسان باید او باید مقابله وکړي، مبارزه وکړي د ستونزو سره، د ژوند سره مخکې له هر څه، چون ژوند بدون د ستونزو هیڅ مخته نه ځي. او مونږ که کوشش وکړو دغه ستونزې له منځه وړای سو، د مشکلات له منځه وړای سو، فقط لږ همت او لږ مبارزه مو پکار ده. نو مخکې له هر څه به وایم چې ما هم شاید لکه نورو خلکو غوندې، لکه نورو افغانانو غوندې، لکه نورو نجونو غوندې، ما هم ستونزې ډېرې زیاتې ګاللې دي او مبارزه مې ډېره زیاته ورسره کړې ده، تر دې چې مې وکولای سو دغه موقف ته چې اوس زه را رسېدلی یم، په همت سره، په غیرت سره او په ډېرې مقابلې سره ځان مې را رسولی دی.
همت خو به و اتمن کلمتونه سړی څه کار نه شي کولای، تاسو مخته نه شئ تلای، خو په ټوله کې اتمن لاسنیوی به موجود و، مرسته خو به مو.
دقیقا هر انسان د خپل تر شا یو څوک لري، لکه مثال کورنۍ، لکه دوستان، لکه همکاران. زما تر شا هم زما کورنۍ مخکې له هر څه زما مور پلار ولاړو چې اجازه یې راکړه در دې چې زه مخته ولاړه سم، مثال خپل زده کړې مخته یوسم، که مکتب و که پوهنتون و حتی که هر موقف ته زه رسېدلی یم، مخکې له هر څه شکرګزاره د خدای یم او بعد له هغې له خپلې کورنۍ څخه یوه نړۍ مننه کوم چې له ما سره یې کومک وکړو، ما سره مرسته وکړه تر دې چې زه دغه موقف ته ورسولم او ما هم یو څه نه څه ستونزې ګاللی. او
تاسو ممکن ځان خوش قسمته حساب کړئ، ځکه چې تل چې ستونزې ویل کېږي بیا څوک پکې راوځي نو تل هم داسې وي. خو اوریدونکو ته مخکې ویل چې اړیکو له تاسو سره خبرې کوو، له تاسو اړیکه اخلو. عبیدالله را سره له لغمان اړیکه نیولې ده. وعلیکم السلام، ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مشئ. مهربانی، وعلیکم السلام.
لغمان ولایت علی خان ورته خبر
کوم. د لغمان نمول چې اړیکه نیولې ده، مونږ په همدې غږې کو چې ستاسو په سیمه کې کچېرې خبره د سواد او زده کړو شي، په تیرم د میرمنو په وړاندې څه ستونزې موجودې دي او بیا څه حل لارې ستاسو په نظر تاسو ته ښکاري؟ ستونزې خو بس روزانه ډېرې
ستونزې دي، زموږ په ښار کې د نجونو لپاره ټول مکتبونه بندې دي، سواد لپاره بند، مکتبونه د شپږم سنف څخه ټول پوته ټول بند دي، هیڅ ښوونځیان نه پاتې کې پوته شوي سي،
او که
وسلام له خوا بند شوي دا مکتبونه.
او که ښوونځي فعال وي، یعنې بیا خلک آماده دي چې زده کړې ته دوام ورکړي لاړ شي؟
بالکل آماده دي، بالکل آماده دي. حتی دلته ښوونځي د نجونو لپاره دا هم بند ده، مثلا نو مکتبونه چې خلاص دي خو خلک بالکل لا کولی شي.
بالکل پختنه خونه لري ان شاء الله. ډیره زیات مهرباني ستاسو نظر مو واخیستې خبرونه کې. بل اوردونکو عمر سره دی د ما خلخ په لزان معرفي کړې کوم زنه مړی کني ولي. بلې بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، خبرې وکړي. فرای صاحب ډیر زیات په خیر راغلی، څو خبرونه کې غیر حاضر وای خو خوشاله چې بیرته هم پیدا کړی. امید چې دا ژمی به ښه تېرېږي، واورو اور سره به ښه وي. مهرباني
په دامن په فضا کې ژوند کوو، خو بیا هم د مېرمنې د ګران خور په د خبرو په اړه به موږ دومره ووایو چې په ځینو ساحو کې لکه په اطرافو کې داسې د نجونو مکتبونو شی نشته چې هغه داسې یو زده کړې ته ورشي، مثال یو مکتب ته ورشي او خپلې زده کړې وکړي. او بل هم ډېر خلک په دې دغه دي چې ښځې دا حق نه لري چې تعلیم وکړي، بلکې د اسلامي حجاب کې څه دا تعلیم وکړي، ځکه که بیا له اسلامي حجاب دا ووځي نو بیا هر څوک به ته ورته نیسي چې دا ګوره د اسلام مخالف کار یې، اخره ټول کورنۍ ورته درېږي. او په اسلامي حجاب کې خپل مکتب خپل پوهنتون ته ورسي، زه فکر کوم چې کومه ستونزه به نه وي په دې.
هغه د ټولنیزو اصولو له مخې وشو، یو همدا ستونزه همدا ده چې اوریدونکي لیمه له بیلابیلو سیمو وایي چې ښوونځي په سیمه کې نشته، یعنې ذهن دوی آماده دي، اما بیا چې ښوونځی نه وي نو دا ډېره غټه ستونزه ده، څوک نشي کولی خپل سره ښوونځی فعال کړي بالاخره.
دقیقا، البته په دغه د ښوونځیو په نشتون کې هماغه خلک چې همالته اوسېږي دوی هم مسؤلیت لري، تر څنګه مرکزي حکومت هم مسؤلیت لري چې هلته ښوونځي جوړ کړي. خو د خلکو مسؤلیت دا دی چې حداقل وکولای سي چې اماغه د کلی خلک خپل منځ کې راټول کړي، لکه دغه یو کلی زرغګونه ډرامه مو کا اوریدلې اوسي. فعلاً زرلخت او یو بل معلومه چې ولسوالۍ نه راغلی ده، د کلی ښځو ته درس ورکوي. حداقل د کلی منځ کې شاید یو انجلۍ لایوه ښځه هم اوسي چې سواد ولري، نورو نجونو ته نس مثال
د سواد زده کړو لپاره ممکن دا یو ښه حل لار وي. د سترو مېرمنو ام مقدس څوک هدف ته ورسیږي، بالاخره طب وایي، ډاکټر یو کې ټولنه ته، نو دا بیا سختیږي ورو ورو. خو په دې برخه کې لوی مکلفیت د حکومت دی چې د اوریدونکو باور نه دی ادا کړی. مونږ ته ځینو اوریدونکو په 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته شمېره غږیز پیغامونه هم پرېښي دي. دا ورو بېرته
راځو.
زه د ښځو په باره کې دومره ویلی شم چې هېڅوک هم نه غواړي چې په یو انسان باندې یا په بشر باندې څوک ظلم وکړي. او دغه ظلمونه او دا ستمونه چې وو کافران اوس د خپل بار په موږ په وګو د مسلمانانو په وګو باندې اچوي. د ښځې حقوق اسلام معلوم کړی ده. زه محمد ناصر شینواری د کاپیسا ولایت د نوابات اوسېږم. السلام علیکم.
کوم سید قدرت الله د وردګ ولایت د دایمزداد ولسوالۍ د تنګي سیدانو د کلی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه هم غواړم چې یوه نظریه ته ورکړم. مخکې د کرزي او د اشرف غني د حکومت نه سواد او ناپوهي په زیاته اندازه وه، خو موږ د خشونت او د دغو ښځو په اړه د تاوتریخوالي ډېرې مسالې نه دي اورېدلي. کله چې د کرزي صاحب او د اشرف غني حکومت راغی، دغه ښځې بیخي د خپلو حقوقو نانو خبرې کړلې. د خشونت په اړه خبرې وې، د حقوقو چې د ښځو حقوق ته پښو لاندې شوي هغه دي دادي. نو ښځې په خدای د بیخي د خپلې لیارې نه د هغه کوم هدف چې و هغه کوم خوشحالي و په کورو کې د هغو نه یې محرومې کړلې دغو خبرو.
السلام علیکم و رحمت الله. زیر محمد برخیل د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم. تا ته د اختیار کورونا کې بیخي زیاته تر حد زیات رسېدلې. او زما په کور او په کلي کې چې وګورم، دا تریخوالی بالکل زیاته، او پایله یې دا ده چې بالکل هوا په هوا لوته. د کورونی غړي که هر څومره دا خواهی کې پوه کوي، خو هغه پوه کېږي نه. هغه دا فکر کوي چې دا د ښځې طرفداري کوي، لیکن که ما پاوا پیدا چې نه دا به انشاءالله د مرګ ما او مستج دا کار به بدل مومنه.
ډیره زیاته مهرباني درنو اردوونکو. ناصر ویل چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي باید هغه حقونه ورکړل شي. بل اردوونکو ویل چې د میرمنو په حقونو باندې زیات بحث تو تاریخ والی ته زمينه
ورکړي. البته د وردک صاحب په ځواب کې زه وایم چې مخکله دي چې د کرزي صاحب او یا هم د اشرف غني صاحب حکومت راسي، دوی یادونه وکړه چې مخکله دوی نه
تاریخ والی
ډیر کم وو. دا په دې خاطر چې هلته په هوای کم وو، سواد کم وو، انجینې مثال خلک خزي نه پوهېدو چې دوی حق څه دی. اوس په هوای ډیر سوای دی، تبلیغات ډیر سوي، او خزو تور داور ته پوکوي چې ستاسو حق څه دی، خدای تاسو دا حق درکړی چې باید زده کړی وکړئ، خپل حق نه دفاع وکړئ، او هغه څه چې باید تاسو وکړئ خپل ژوند کې هماغه څه مخته یوسئ. نو دا په دې پورې تړاو نه لري چې په حکومت پورې تړاو لري چې طالبان مثال طالبان حکومت داسې و، لادی اشرف غنی حکومت داسې و. نو طالبان حکومت کې مثال په هوای کم و، اوس په هوای ډیر سوی دی.
بلې، مزمو پښتنه ده کله چې دا موضوعات وي فرند حکومت په سر بحث وي، نو دا باید د دفاع تر کې چې وي، البته یو په هوای موجود وي خپل کورنۍ ترمنز همغږي موجوده یی کنه، یو څوک تبن زور وکي چې دا حق مې ده داخلم.
دقیقا، البته هیڅ وخت مثال ایو لور مثال به انګور و یا هم ایو خزه نسی کولای چې د زور لمخه مخته ولرسي. دوی په افهام تفاهم باندې، دوی په ډیر راحتي او په آرامي باندې کولای شي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مثال پلارجان لا هم ورور لا هم خسر که هر څوک وي، دوی ته قناعت ورکړي چې دغه حق د موږ دی، په ډیر آرامي په ډیر یعنی په خیر رویه باندې دوی وکولای شي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې موږ باید خپل حق نه دفاع وکړو، درس وایو، مثال کار وکړو، او لته او تاریخوالي هیڅ شی هم نه جوړیږي.
چې تاسو څنګه دفاع کړی دا به له تاسو ورو خوردونکو اخلو. اوردونکو لم میدان وردګ نه سره اړیکه نیولې د ډیر زیات په خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني په لندو کې تاسو نظر واخلو. مکتبونه نشته، نو بالاخره بل بدیل شی خلکو انتخاب کړی دی کنه؟ ارڅ همداسې په تیاره کې دی. نو ستونزا پچا کی وی نه حکومت کار نه کړي کا خلکوم خپل رول نه ادا کړي ستاسو په نظر
یار حکومت خو د خپل وړاندې نه کړي د خلکوم د رول نه ادا کړي
مهربانی ستاسو نظر او میدان ورده کې خونځین شته نو چې خونځین یې زده کړ به څنګه وکړي بالکل اوردونکو په حق ده بل اوردونکو هم اخلو ډیره زیاته مهربانی ستاسو اړیکه او نظر نه بل خبرون ته په خیر راغلی کوم ځای نه مړی کني ولی او لاندو کوم نظر اورو
السلام علیکم جناب بتا ته ملمنه ته سلامونه
وعلیکم السلام
دما یو خبره ده فقط د مرلان نظر بو اندر ته کوم حقوق یې څنګه خوځو تور کړی او دا خورم په دې باندې قائم ده چې حقوق دې باید پردن نو دا حکومت او دا غرات ټول خود به وګور ګلان دی دا
او
دې دا مخکې خور او خبرو کوي دا حکومت دا سوال دا داخله خپل حقوق برا مخابره کوي نو هغه حقوق اسلام ورکړي چې بده مړه خبره کې کوم اول چې دې خود له حقوقو نه خبره ده ته ما د عمر وای چې دا مان دي چې فرق سمر دی او مان دي ماتون چې څه یې نو زه پاتره کې دې حساب خبر دم وګورم چې دې خود حقوق
دنیاوی لحاظ سے نور موضوعات شو نو خبر اب مخا مخ بحث نہ سر اڑتا سو نظر مواور دے او مجموع کی منگ پہ دیکھا کہ کچھ سنگ چاہتا پوہوائی ورکل شی فرزن تعلیم او حق دے ہر چھ او دات سنگ بیان شی چبل خری دوت اللہ سکڑی لمت اس نہ سر کہ کو ما مخ کی ویل چې تاسو بلاخره یو موقف ته رسیدلی یاست د کرم کړی دی ډیر زیات ستونزونه ویل کی تاسو څنګه مبارزه
کوئ البته مخکې لدی چې تاسو دغه پورتنت ته ځواب درکړم د دې ورور ځواب به زور کړم چې البته په هر ماشوم چې مثال یو کورنۍ کې پیدا کی کینجلی به کاله کې اوسې دقیقا ل شپکلنې لا هم ل پنځکلنې نه تر لسکلنې لا هم تر اتکلنې پورې غبانې باید اسلامي او دینی پوهاوی وشي او دغه په مخس کې مثال دغه ځای شي چې خدای مثال دین او اسلام دغه ټول په هواي دغه په مخس کې باید ځای پر ځای سي بعدن راځو مکتب په لور مثال د پانتون په لور نو که هر څوک مثال وړکټوب نه دینی او اسلامي په هواي ولري نو فکر نه کوم چې پاینده کې کله چې د لوی کې مثال مکتب ته ځله هم په هانتون ته ځي کوم استون زیورته مخامخ سي استون زو سره مخامخ سي او یا هم د خپل حقوقونه به خبر اوسی بیا بر اساس ستاسو پر جواب باندې چې هر انسان مخکې ماول چې ستونزي غاله لدی ما هم په ژوند کې ډیره زیات ستونزي تیر کړې دي له هر رقم ستونزو سره ما مقابله کړې ده او مبارزه مې کړې او همیشه د مقابلې په لور کې مثال د مقابلې په مخامخ کې ګټه زما و چون ما مبارزه کړې ده ستونزي مې غاللې او کله چې هر انسان مبارزه وکړي د ستونزې په مقابل کې
په هواي څنګه او چکور کې تاسو ډاډ ورکړي چې بل اخر تاسو سبق وایي او اور سره زین اوردن کې چې پلارو کوڅو کې زورول ډیر زیات وي او د دې لامل ډیر کورونا مجبوریږي چې خپل نونه درس ته پرې نګدي د سر مبارزه څنګه
البته مخکې له هر څه شکر گزار په دیم چې زما کورونی البته روحان فکر کورنۍ ده او د دې لامل نه ګرځي چې مثال تنجلې کور کې کې نه هغه هلک دی باید درس وای الحمدلله اندغه خبرې نسته او مننه کوم بیا هم خپل مور پلار نه ډیره زیاته او رابسو دې پاره چې پلارو کې مثال په کوڅو کې زورول کیږي دا هم راضي په ناپوهي باندې ک یو څوک مثال یو هلک کې باندې ولا لوسی مثال یو انجلی باندې پرځاو لاړسی لا هم یو څورته وای لا هم هغه وزوروي نو که ما غالک په هواي ولري هما غنجلی ورته لکه خپل خور لکه خپل مور د سیرته کاری اما کاغه په هواي ونه لري او بي سواد اوسي تابند سی او عمل کوي چې اصلا دیو انسان یعنی نور ته کاری چې یو انسان د سی او عمل کوي نو که هر څوک خپل خور او مور غوندي نور انجنی او خزي چی باندې ګرځي لا هم درس ته ځي لا هم کار ته ځي فکر کی زما په نظر دغه ستونزې به هم حل شي
او بل اخر هغه ستونزې چې اردن کې د اطراف نه وای تاسو په کابل کې دلته ژوند کوي تبن لګ سہولت به ډیر وي الته به خونځې هم نه وي الته بیا حقوق په هواي هم نه وي لکه په خای اردن کې زنګ وهله او بیا دا موضوع ډیر سختيږي نو تبن خندونه به ډیر وي په پانی ټول
دقیقا دا هم البته یو ځانګړی بحث دی او یو ځانګړي ستونزې ده چې زموږ په اطرافو کې مثال زموږ په ولایاتو کې دغه ستونزې ډېرې دي چون هلته پوهاوی امکانات نشته.
دلیل هم نشي ویلی که نه موضوع دا ده. بالکل ډېره زیاته مهرباني چې تاسو په خبرونه کې راسوئ. په وروستیو کې که دا بحث را جمع بندي کو، ستاسو په نظر باندې خنډونه څومره دي؟ تاسو په همدې ټولنه کې پاتې شوي او د مبارزې لارو تاسو ویلې چې باید همغږي موجوده وي په ټولنه کې.
دقیقا، البته راباسو د دې په اړه چې خنډونه څومره ډېر دي.
سهولت ډېر دی که خنډ ډېر؟
خصوصا اوس په کابل ښار کې، البته چې مرکزي ښار دی او پایتخت دی، یو د افغانستان دی. زما په نظر البته څومره چې زه اوسېږم پکې سهولتونه ډېر دي او فعلا خنډونه کم سوي، چون په کابل کې اوس پوهاوی ډېر شوی دی او ناپوهي کمه.
او ډیره زیاته مهرباني لما له تاسو سره بس خوږو. خو د خبرونې وخت چې ختم شي نو بیا نشو کولی ادامه ورکړو. اوریدونکو هم ډیر زیات منتظر و، نو د خبرونې وخت هم دومره وي چې یو څو اوریدونکو اخیستلی شو. نور له تاسو سره بس کوو، هغه هم ډیر اوږد نه وي. نو مننه چې خبرونه کې راسره وی. خیر اوسې، ستاسو له پیغامونو او نظر نه مننه.
درنو
اوریدونکو، راتلونکو جمعه کې په همدې موضوعاتو بیا خبرې کوو. راسره اوسې که نظرونه لرئ 0 او 6 9 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته